د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت پر توګه پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاستوالو او سیاسي جریانونو د انتخاباتو پر کمیسیون انتقادونه کړي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله د واشنگټن تر فشار لاندې رانشي. دوستانو ستړي مشه، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په موکې د دې سات خبرونه ته د افغانستان د سوداګرۍ خونی د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وژنو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. پاکستان پرون په افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې د وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وشنو د پیښو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دا ډول پیښې په هیواد کې د پانګونو بهیر ته ګواښ پیښي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو ویان سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې که پر ملي سوداګرو د جنایتکارانو حملې دوام وکړي نو په هیواد کې به د پانګونې بهیر سخت زیانمن شي.
په دې ورسو کې اختطاف، قتل و قتال، اغلاوې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تېره په کابل کې ډېره سوې ده. بدبختانه دا ډول پیښې د پانګونې په وړاندې جدي ګواښ دی.
د سوداګرۍ خونې وروسته لاغې دا خبرداری ورکوي چې وسلوالو کسانو پرون په کابل ښار کې د یو ملي سوداګر زوی وشه. د رپورټونو له مخې د کابل د سوداګرۍ خونې د مشرتابه پلاوي د مرستیال جلیل حریف ځوان زوی متین حریف پرون د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. ښاغلي پسرلی وویل چې وسلوال کسان غلا او اختطاف کوونکي وو. بلخوا پرون په کندوز کې هم یو شمېر ډاکټرانو د دې کبله کاري اعتصاب کړی و چې دغلته د یو ډاکټر زوی و ورځې وړاندې د وسلوالو اختطاف شیانو لخوا تختول شوی دی او تر اوسه پورې برخلیک نه دی څرګند. پاکستان پرون په افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون خبریالانو ته وویل چې پاکستان له خپلې خوا اقدامات کړي او افغانستان او امریکا هم باید ورته اقدامات وکړي.
Pakistan has always emphasized the need for strengthening border management.
خغلی فیصل وای پاکستان لا د مخه د خپل سرحدونو د امنیت لپاره د سرحدي موانی او خپل خوا کې د اضافي پوسټو د جوړولو په ګډون ځینې ګامونه اخیستي. تمه لرو چې د افغانستان خواته د سرحدونو د امنیت لپاره به هم افغان او امریکایي چارواکي ورته اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي همدارس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ او د دې کار لپاره یې د څلور اړخیزو غونډو بهیر مهم وباله. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او سفیر محمود سیکل ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د څلور اړخیزو غونډو د موافقې له مخې خپلې هغې ژمنې نه دي عملي کړي چې وسلوال طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر کړي. په لشکرګاه کې د یو شمېر کسانو تحسن پرون وروسته له هغې ختم شو چې د ولسمشر لخوا هلمند ته استول شوي هیات د سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه وکړه. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر مشر او سلاکار زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې هیات د ستونزې له ښکېلو اړخونو سره وکتله، هغوی ته یې قناعت ورکړ چې خپل تحسن پای ته ورسي.
څلور کزیز پلاوې دلته راغې چې مشري د سرحدونو او قبایلي چارو سرپرست وزیر ګل آغا شربي کولم. دو ته قناعت ورکړي چې اوسنی وضعیت چې د هلمند کوم دی، دا د دې جواب نه کوي چې دا تحسن د دومره دوام ولري.
دا هلمند د مرستیال والی او د استناف سرنوال پر ضد تحسن نږدې شل ورځې مخکې وروسته له هغې پیل شو چې د لشکرګاه د کاري سیمې اوسیدونکو د چارواکي د کرکټ د لوبغالي لپاره د یو ټاکل شوي مځکې پر سر د بحثونو په بهیر کې قومي مشرانو ته په سپکاوي تورن کړل. دا شل جریبه مځکه سیمه ییزې ادارې د لشکرګاه ښار د کرکټ د لوبغالي لپاره په پام کې نیولې وه، خو د سیمې خلکو ادعا کوله چې دا مځکه د دوی ملکیت دی. په هلمند ولایت کې پرون څه باندې 14,000 کیلوګرام مخدره مواد وسوځول شول. د هلمند والی حیات الله حیات خبریالانو ته ویل چې په سوځل شوو مخدره موادو کې جامد او مایع تریاک، هیروین، کریسټال، پاخه او خام چرس، د نشه یي توکو د تولید کیمیاوي مواد او ګڼ نور ډولونه شامل دي. خغلی حیات زیاته کړه چې دا نشه یي مواد د 1292 او 1390 کلونو ترمنځ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. 29 کلن سیف الله سیفوف چې له ازبکستان څخه د متحده ایالاتو ته کډوال په توګه تللی تورن دی چې 8 تنه سایکل ځغلوونکي د نیویارک ښار په یو ګڼ میشته سیمه کې د پیک اپ موټر په وسیله په برید کې وژلی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې که څه هم ګوانتنامو زندان ته د سیفوف داستولو غوښتنې په شا شو، ولیکل چې د ګوانتنامو پوځي زندان ته د نوموړي داستولو جریان ښایي ډیر وخت ونیسي. ټرمپ وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سیفوف زر تر زره اعدام شي. او د اذربایجان خپلواک خبري اژانس توران وایي څارنوالانو پر دې اژانس او مشر یې ټول لګول شوي تورونه فسخه کړي. توران وایي د لوی څارنوال دفتر پرون د دې اژانس مشر مهمان علیف ته خبر ورکړ چې دا اژانس خپل بشپړ فعالیتونه بیا پایلولی شي. د خبر له مخې علیف ته هم ویل شوي چې د ده پر تګ راتګ لګول شوي ټول محدودیتونه هم رفع شوي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. وروسته له هغه چې ځینې سیاستوالو او سیاسي جریانونو د انتخاباتو پر کمیسیون انتقادونه وکړل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راروانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه په مخ بوزي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. د کندوز لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونو مالکانو په دې ورځ په دې ولایت کې د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تختولو له کبله او همدارنګه په مرکز کې د وسلوالو غلاو او سړي تختونو پیښو د زیاتېدو له کبله په کاري اعتصاب لاس پورې کړی. د اروزګان د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل که په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات ونشي ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ ده. پر یادو مسلو سربیره د سیمې او نړۍ د رپورټونو په اړه اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای ویلي امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن فشارونو ته تسلیم نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو او له دې ډلې ملي محور پر دې کمیسیون انتقادونه کړي او په هغې کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلا مشورو غونډې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو شک څرګندوي او د کمیسیون غړي له حکومت څخه د اوامرو په اخیستو او د وړتیا او تجربې په نه لرلو تورنوي. د بلخ والي او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور هرات ته د خپل وروستي سفر پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمینځه تلو غوښتنه وکړه او د ولسي جرګې ځینو غړو هم ویلي دي چې د دې کمیسیون ظرفیت د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د انتخاباتو تخنیکي مدیریت د یو ملي امانت په څیر پر مخ بوزي. ښاغلي سیاد زیاته کړه چې سیاستوال باید انتخابات له حکومت سره د مخالفت وسیله ونه ګرځوي.
هغه نور یو جهادونه چې هغوی د افغانستان د حکومت سره سیاسي مشکلات لري موږ بار بار دا ویلي دي چې خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي، د حکومت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي، تر څو کمیسیون وکولی شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه چې د دوی دنده ده د تقلب څخه چې په هغې کې عدالت تامین شوی پر مخ باندې بوزي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الکترونیکي تذکرو د ویش په مسله کې ستونزې به د راروانو انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي کنه، وویل دا ستونزه د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو د نوم ثبتولو له بهیر سره کوم ارتباط نه لري. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې کمیسیون به د رای ورکولو د شرایطو لرونکو کسانو نومونه له تقلو پرته د مدرن ټکنالوژۍ په مرسته ثبت کړي.
الکترونیکی تذکرې د ویشلو پورې نه دي تړلې. مونږ خاص ماشینونه هم اختیار کړي، مشخصات هم د دې ماشینونو کمپنۍ ته ښودلې دي. هغه د الکترونیکی تذکرې سره هیڅ ربط نه لري، ځکه الکترونیکی تذکرې ویش هغه یوه ملي اوږده پروسه ده چې څو کلونو ته ضرورت لري تر څو په ټول افغانستان کې توزیع کړل شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې دي او د هیواد په 34 ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو څیړنه هم پای ته رسیدلې، د امنیت ستونزه د دې انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه ګڼل کېږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان د 401 ولسوالیو په سلو کې نږدې 50 د افغان ځواکونو په لاس کې دي. په سلو کې 13 سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او په پاتې 13 په سلو کې جګړه روانه ده.
بلخوا د اجرایه ریاست بیان د ځینو افغان سیاستوالو د وروستیو څرګندونو په اړه وایي هیڅوک د نظام ګواښلو حق نه لري. د دې ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل پرون په یوې خبري غونډه کې ویل نظام پورې خبرې کول نه یوازې دا چې بې ګټې دي بلکې ستونزې پیښوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي یو بل ته دا ډول ګواښونه او خبرداری ورکول د افغانستان خراب وضعیت نور هم خرابولی شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د ملي والي د حکومت اجرایه ریاست د ځینو افغان سیاسي سیرو د وروستیو خبرو په غبرګون کې وایي چې د ګواښونو او خطرونو پیښول له هیواد سره مرسته نه کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې سره له دې چې د کوم سیاسي شخص نوم یې یاد نه کړ، خو څرګندېده چې خبرې د بلخ والي عطا محمد نور او د اوبو او برېښنا پخواني وزیر محمد اسماعیل ته متوجه دي. خاغلی فیصل وبه
یک تعداد از دوستان که شما یاد کردین خود شرم در حکومت هستن و متاسف
دو بل د دغه دوستانو زین په حکومت کې دیو کوم بحثونه چې د دوی لاړه خکیږي د هواد لوزیت سره مرسته نه کوي. ګواخونه کوم درد نه دوا کوي. نظام له خلکو پورې اړه لري او هیڅوک د نظام او خلکو د ګواخلو حق نه لري.
هیڅ کس حق نه لري چې نظام تهدید کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی او د جمعیت اسلامي افغانستان غړي عطا محمد نور د سه‌شنبه په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې منحل شي، ځکه د ده په خبره که د حکومت او د یاد کمیسیون کارونه په همدې شان پر مخ ولاړ شي نو د انتخاباتو نتیجه له اوس نه معلومه ده. سربیره پر دې د اوبو او برېښنا پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي د حزب غړي محمد اسماعیل د حکومت پای ته رسېدل غوښتي او زای د موقتی ادارې رامست کول پیشنهاد کړی دی. د راپورونو لمخې د جمعیت اسلامي د حزب دغه دواړو مهمو غړو ویلي چې عبدالله به دغه حزب لخوا په راتلونکو کې انتخاباتي کاندید نه وي. خو د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل دا یو شخصي نظر ګڼي. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي دغه ډول خبرې کول د هیواد سیاسي وضعیت خرابولی شي. قدرت الله زواک آزادي راډیو ته وویل
جدی و حساس په مسایلو باندې د ملي اجماع درلودل زموږ د اوسني پایښت یو ضرورت ده او هر هغه کړنه چې زموږ دغې ملي اجماع ته په اساس پایښتو کې سمه ورسوي هغه کړنه نه یوازې ده چې د افغانانو لخوا منفوره ده او دې تر څنګ به هېواد متاسفانه چې دغه روان کړکېچ او بحران ته لا وغځوي او ادامه به ورکړي. بیا
دا وایي دا ډول خبرې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او حکومت ته پکار ده چې خلکو ته د وړتیا په اساس په حکومت کې برخه ورکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د اوروزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ سیمه ایز امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو ته ویلي که په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات ترسره نه شي نو ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایتي چارواکي وایي دې ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استول شوي دي او اوس وضعیت کنټرول شوی. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان ولایت څخه راکوي.
دا د اورزګان ولایت پر چنار ټول سوالي لتیری څور درایسي د وسلوالو طالبانو بریدونه دي چې چارواکي سخت اندیشمن کړی دي. د اورزګان ولایت د چنار ټول سوالي سیمې زمنيتي چارواکي وای ولسوالي لتیری څور درایسي وسلوالو طالبانو مسیر کړي خو ولایتي چارواکي ورته لاستر زن ناشتي. دا په داس حال کې دي چې دیو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالي په مرکز کې پر کمربندي امنیتي پوسټو ډلې بریدونه وکړه چې پر مهال د یادی ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو په خبره یولس افغان سرتیري ووژل سوه او یو شمېر نور ټپیان سوه او دغه راز یې دوې امنیتي پوستې هم سکوت کړې. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان ورڅخه ورځ تر بلې سیمې نیسي او تر خپل کنټرول لاندې راولي خو ولایتي اداره یې لاسنیوی نه کوي. د یادی ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغې ولسوالۍ ته اضافي ځواک ورنسي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه پکښې کې عملیات ترسره نسي یا د ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. نوموړي له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او اضافي ځواک دې ورته واستوي. دا په داسې حال کې دی چې د دغه ولایت په چوره او چارچنو ولسوالۍ باندې هم له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه پیل کړي چې لا اوس هم ورسره افغان امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې بیا ولایتي چارواکي وایي یادی ولسوالۍ ته اضافي ځواک استولی او اوس هلته وضعیت کنټرول دی. په اورزګان ولایت کې د څلورمې پلې لیوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل
ریسیب امنیتی ملی یو ډلې سره لاړه ورسېدو پرون نبد ورځ امیر صاحب امنیت د قمندانۍ هملته ورسېدو هلته یې مونږ یو اردې ملي کتاب ډېر غښتلی کتاب تل فعلا موجود دی او که ضرورت پیدا شو تقاضا یې وکړله کتابتو مونږ سپیشل فورس کتاب هم هلته دیسن کوو
دا یادونې وړ ده چې له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترینکوټ سره تړلې دي چې افغان امنیتي ځواکونه ټولو ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالات کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو وروسته له هغې په کاري اعتصاب لاس پورې کړ چې دغلته اونۍ وړاندې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی وتښتول شو او لا یې برخلیک نه دی معلوم. دغلته ډاکټران وایي چې په کندوز ښار کې وسلوال اغلاوي سړي تښتونې او نامنۍ زیاتې شوې دي. له سیمې د اجمل اریان راستولی رپورټ اورو.
په کندوز ښار کې لسګونو ډاکترانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تښتولو په اړه، همدارنګه د دولت په مرکز کې د سړي تښتونو او د نامنویو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکتران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنا نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندوز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندوز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر همایون اسد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګندو وسلوالو لخوا تښتول شوی دی خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافگرا این بچه را اعلام کنن یا ای که
له دوره څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي او که نه زموږ کاري اعتصاب به له دې هم پراخ
شهر شوه، بسات ولسوالیو شوه، بسات افغانستان شوه.
دغو ډاکترانو خبرداری ورکړ که چیرې د کندز سیمه ییز چارواکي د تښتول شوي ماشوم په خوشې کېدو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو دوی به خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. ډاکتر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي
ما هر روزی که از خانه میبریم وضو میکنیم و در بار خدا
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تښتولو او د جنایي جرمونو پیښې زښت زیاتې شوې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوای چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړې او ډیر ژر به تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګلو څخه خوشی کړي. د امنیتي ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولي دي او ډیر ژر به دغه تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګلو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکټران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري اعتصاب لاس پورې کوي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو، اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله د دې ولایت ټول خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تښتونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستان اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا ستانکزی ورته کتنه کړي.
اکسپرس ټریبیون لیکلی د پاکستان لوړپوړو پوځي مشرانو د امنیتي چاپیریال جیو ستراتیژیک ارزونه وکړه. د ټریبیون د مقالې په اساس د پاکستان پوځي مشرانو د پنځمې پورس په دې غونډه کې له افغان او امریکایي چارواکو سره د وروستیو تعاملاتو په اړه تمرکز درلود. اکسپرس ټریبیون د پاکستان د پوځ د بیان له مخې لیکلی چې په راولپنډۍ کې دا غونډه د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا رهبری کړه او د پاکستان په داخلي امنیت، د تروریزم پر ضد جګړه او د سولې او ثبات په موضوعګانو یې هم بحث وکړ. د پاکستان لوړپوړو پوځي مشرانو په داسې حال کې د امنیتي حالت د ارزونې غونډه جوړه کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو له دې هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره اونۍ د همدې واضح پیغام د لیږد لپاره پاکستان ته تللی و او ویلي دي که پاکستان له تروریستي ډلو سره مبارزه نه کوي امریکا به خپله لاس په کار شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ګرام موباله چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ کوي او هم یې په خپله خاوره کې تروریستانو ته ځای ورکړی دی. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې بیا د افغان کسبګرو او پانګوالو ښځو په اړه یوه مقاله لیکلی. ورسپانې د افغان میرمنو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په حواله لیکلي چې اوس وخت څه باندې 480 خزي په افغانستان کې خپل کاروبار لري. یو اس ای ټوډی وای خزو د افغانستان په اقتصاد کې څه باندې 68 میلیونه ډالر پانګونه کړي او د دندو 40,000 فرصتونه برابر کړي دي. د یو اس ای ټوډی په دې مقاله کې د نورو افغان کسبګرو او سوداګرو میرمنو د لارښودې او روزون کې 2.5 کلنې منیجا وافق او په هرات کې د وچی او لمدي میوې د پروسس د مرکزونو د مشر نسیم ګل عزیزی د کاروبار پاړه معلومات ورکړل شوې. د مقالې لمخې منیجا او نسیم ګل د هغو نورو سلګونو خزو په تیر لسختو لانجو سره مخ دي چې په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه کړي او نورو ته دندې ایجاد کړي دي. یو اس ای ټوډی لیکلي کته هم نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه په بیلابیلو برخو کې له افغان خزو سره مرستې او همکاري کړي، خو لا هم په افغانستان کې چې خزو خپل وړتیا، تعهد او زړورتیا ښودلې لسګونه موانع شته چې نه پرېږدي هغوی ښه کاروبار او سرمایه ولري. اخو د ملګرو ملتونو سازمان د خبر مرکز په افغان ټولنه کې د ځوانانو لخوا پر رامنځته شوی بدلون تبصره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبر مرکز آنلاین خبرونې لیکلي لکه څنګه چې افغان جګړه روانه ده یو څنګه شوی نوې نسل خپل غږ پورته کوي. د مقالې په اساس افغان باسواد ځوانان د وسلوالو مخالفینو د هغو پیغامونو او هڅو په خلاف پورته شوی چې د قومي او مذهبي خړو لارې توتیخوالی ته لمن وهیم. محصلین، ځوان سیاستوال او ژورنالیستان د افغانستان هغه نوې نسل یاد شوی چې لکلیو او باندو نیولې ان تر مجازي نړۍ په ټولنیزو شبکو کې د جګړو د هر ډول پروپاګاندا په وړاندې حساسیت لري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن فشارونو ته غاړه کینګدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت ویلي و چې کله ایران سره په اټومي موافقه کې بدلون نه رانشي نو متحده ایالات به له دې موافقې ووځي. ښاغلي ټرمپ پر ایران تور ولګو چې د موافقه یې نقض کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون وویل چې امریکا د ایران اصلي دښمن او د کلمې په اصلي معنا شریر هیواد دی. خامنائي چې په تهران کې د زده کوونکو او محصلینو په ګډون یوې غونډې ته وینا کوله وویل د امریکا په وړاندې درېدل یوازینۍ لاره ده او زیاته یې کړه چې تهران به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن زور او فشار ته تسلیم نشي. ایران په 2015 کال کې له شپږو پیاوړو قدرتونو متحدو ایالاتو، روسیې، برتانیا، فرانسې، چین او جرمني سره موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت له دې موافقې سره د ایران د ژمنو عملي کېدل تایید نه کړل. ټرمپ تور ولګاوه چې تهران د دې موافقې له شرایطو څخه د توغندیو د پروګرام د دوام په وسیله سرغړونه کړې ده. خامنائی د ایران د اټومي پروګرام دفاع وکړه او ویل چې که یې هیواد خپل دفاعي قدرت پیاوړی کړي نو هیڅوک به دا جرأت ونه لري چې برید پرې وکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعي خودمون رو افزایش ندیم دشمنان ما
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نه کړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپین سترګي به شي او به هڅیږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي،
دښمن تشویق نشي به یک اقدام.
خامنائی په خپل وینا کې پر ولسمشر ترامپ هم ځکه انتقاد وکړ چې د ایران ملت یې د ده په وینا تروریست بللی. هغه د ترامپ دا وینا احمقانه وبلله او ویل چې واشنگټن نه یوازې د ایران له حکومت بلکې له خلکو سره هم دښمني کوي. د ایران لوی مذهبي مشر دا څرګندونې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید د کلیزې په درشل کې وکړې. له دې پیښې وروسته تر نن ورځې پورې واشنگټن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري.
دوستانو، 3G یا 3G یا 4G 4G انټرنیټ په اړه مو خایې اوریدلی وی او خایې کارولای مو په خپل موبایلونو کې. اوس د 5G انټرنیټ د رامنځته کېدو خبرې روانې دي. تفصیل به له اسمت ساروان نه واورو.
د ټکنالوژي د دوه کمپنیو په همکارۍ د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ایل جی او کوالکام کمپنۍ وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوی نسل دی او په وسیله یې موټر له هر شي سره وصل کېدای شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو، لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G دکتورا اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالیږي دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لکه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ایل جی وایي چې د کوالکام په همکارۍ به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وسلېدو سرعت 5 برابر زیات شي. 5G د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لېږدولی شي. حاضر دمه په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژۍ آزموینې کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2000 پورې عملي شي.
ستاسو لا پیغامونو
احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. حزب اسلامي دا وړاندیز چې ولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي، زه د یو ځوان په توګه دې هرکلی کوم. او مثبت دریځ بولم هغه ځکه چې ځوانان په اوسني حالاتو پو او کولای شي د هیواد سره ډیره مینه وشي او دا هیواد د پرمختګ پر لوري بوځي. په درنښت.
السلام علیکم زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. هلته په بارډر کې نن سبا لارۍ ډېرې زیاتې دي. دلته کمانډر اعظم هغه رشوت واخلي پیوا لارۍ نه ډېر زرړي پي وخلي چې کوم لوړ پوړي چارواکي دي د حکومت زما غاغا او خدای ته دا وکړي قرآن ته دا وکړي چې دا رشوت خو دستي باندې کړي مونږ یې تبا کړي بخي یې تبا کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. کابل کلی وزیر نے تاسو سره په اړیکه کې ما ورور د کلی وزیر ته مخامخ دا د ناجوګانو د ونو نه چلګ ورته چې په دغه ساحه کې هم دغه مرداري وبدي دا هم د سپټیک د هر کم راځي چې خالی کیږي ورور موږ ډیر په آزاد کی موږ وایو چې دغه ورور دغه ځای لري شي او بل ځای ته لاړ بل ځای ته بوځي چې خلک د دې بوی نه په امان کې دا مرداري وبدي موږ شپه ورځ دینه خوب نشو کولای. والسلام.
دوستانو د تاسو پیغامونه وو چې زموږ پیغام ثبتون کې ماشين کې مو ثبت کړیو. اوس هم یو اړ بیا د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سوداګرۍ خونی د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وژنو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دا ډول پیښې به په هیواد کې د پانګونې بهیر سخت زیانمن کړي. د سوداګرۍ خونی وروسته له هغې دا خبرداری ورکړ چې وسلوالو کسانو پرون په کابل ښار کې د یو ملي سوداګر زلمی زوی وواژه. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورېستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. په لشکرګاه کې یو شمیر کسانو تحسن پرون وروسته له هغې پای ته ورسوه چې د ولسمشر لخوا هلمند ته یو استول شوی عهد د سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې د وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه او د اذربایجان خپلواک خبري اژانس توران وایي څارنوالانو پر دې اژانس او مشرې ټول لګول شوي تورونه فسخه کړي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. د دې کمیټې د مشرتابه هیئت غړي صدیق الله توحیدی پرون د حکومتي چارواکو او مدني ټولنو یوې ګډې غونډې ته وویل په روان میلادي کال کې لس خبریالان وژل شوي او د دوی په وړاندې د زور زیاتي سل قضیې ثبت شوي. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تروریستي ډلو ترڅنګ ځینې حکومتي چارواکو زورواکو د پارلمان یو شمیر غړو هم د افغان خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. یاد کمیټې چې د پنځشنبې په ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیواله ورځ نمانځله ټینګار وکړ له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبریالان لازم خوندیتوب نه لري. د دغه کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د خبریالانو د زورونې اندازه سکل هم د اندېښنې وړ ده.
در سال 2017
په 2010 میلادي کال کې تر روانې نومبر میاشتې پورې لس خبریالانو وژل سوي او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیې ثبت سوي دي. دا په دې معنا ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره له ګواښه ډک یو هیواد دی. د یوې افغان حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ سوه دوه اویا قضیې سپارل شوي چې نږدې دوه سوه یې تر څېړنې لاندې دي او تمه ده چې دا قضیې په علني توګه وڅېړل شي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د رسمي شمېرو له مخې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته تر اوسه په افغانستان کې اویا بهرني او کورني خبریالان وژل شوي او د دغې کمیټې په باور دا لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي سازمان یا یونسکو د راپور له مخې خبریالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس دویان مرستیال دواخان مینهپال وایي حکومت د خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې نه ردوي خو د دوی د خوندیتوب په برخه کې لازمو اقداماتو ته ژمن دی.
د اشخاصو کړنې زما هیله دا ده چې دا د حکومت په اډانه کې حساب نه شي. یعنې ځینې ستونزې به د افغانستان په مختلفو نقاطو کې وي ولې دغه ستونزې په دې معنا نه دي چې اصلا د افغانستان حکومت د افغانستان سیستم د بیان ازادۍ ته عقیده نه لري او د بیان پر ازادۍ باندې باور نه لري.
یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر هم وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي وګړو او خبریالانو وژنو او نه خوندیتوب اندېښمنه کړې ده. د دغه دفتر یو استازي رینو ډاټل یادې خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه د افغان خبریالانو لملاتړو ټولنو سره په ګډه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د معافیت فرهنګ د ختمولو لپاره کار کوي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
او اوس مخکې له دینه چې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلی اونیز پروګرام درته وړاندې کو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د پکتیکا ولایت د کټواز زون نه ولسوالیو قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو ویلي چې په سیمو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې خدمتونه نیمګړي دي او د بیا رغونې په برخه کې هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې په خیرکوټ کې د کټواز زون د نه ولسوالیو د مشرانو په هغه غونډه کې چې د پکتیکا والی او د یو شمیر سکتوري ادارو رئیسان هم پکې وو کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د ماشوم د حقونو ځانګړی پروګرام چې ازادي راډیو یې د یونیسف د ادارې سره په ګډه چمتو کوي خپرېږي. لاغې وروسته کور کلی له یاده مباسي.
د پکتیکا والی الیاس وحدت په هغه ځای کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې، خو زیاته یې کړه چې حکومت هغه مهال خپلې برنامې په سمه توګه پلی کولی شي چې خلک یووالی ولري او د حکومت سره د امنیت په ګډون د برنامو په پلی کېدو کې همکاري وکړي. د پکتیکا والی له مشرانو وغوښتل یوه داسې شورا د جوړې کړي چې په هغه کې آن تر وړ ممۍ او هم پورې د سیمې مشران پکې راټول وي. دا چې د شورا ګټه به څه وي په اړه یې ده وویل:
که چېرته د خیرکوټ ولسوالۍ ستونزې وي او یوازې د خیرکوټ ولسوالۍ خلک یې د مونږ سره شریکوي، نو یوازې د خیرکوټ مشران به د مونږ سره غږېږي. خو که لویه شورا ولرو، د مونږ سره به د نه ولسوالیو خلک د خیرکوټ په ستونزه غږېږي، نو قوت به مو پیدا کړی، په مونږ باندې به فشار زیات وي، په ولسمشر به فشار زیات وي، په نړیوالو به فشار زیات وي. مونږ په هره برخه کې مرستې ته تیار یو.
د پکتیکا والی ویل ځایي اداره د پوهنې د پرمختیا لپاره هڅې کوي او دا مهال په جانخیلو، خیرکوټ، یخیاخیلو، یوسفخیلو او ټولو ولسوالیو کې ښوونځیو ته د خامو او پخو ودانیو جوړول روان دي. د پکتیکا والی له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان لوڼو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړي.
په دا مبارزه یو اړخ مونږ یو، یو اړخ تاسې اولادونه دي تاسو. اوله غوښتنه مو دا ده چې لکه څنګه چې زوی ته موقع ورکړي چې مکتب ته ولګي، همدغسې خدای در باندې فرض کړی ده، قانون در باندې فرض کړی ده چې لور ته هم دا موقع ورکړي، د وړوکوالي نه په ژړا مکتب ته ولګي.
مدنی فعال خورشید امان کټوازی د بخیر د ولسوالۍ نوم واخیست چې په تیرو کلونو کې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې.
یعنی له پرمختګ او له بیا رغونې چې ډېره یوازې پاتې ده، هغه موږ د بخیر د ولسوالۍ ده چې په تیرو وختو کې بخیر ولسوالۍ کې هیڅ بیا رغونې کار نه ده سوی.
په پکتیکا کې د کټواز د زون د ولسوالۍ دوه تنو مشرانو چارواکو ته وویل چې
محترم والی صاحب څخه احترامانه خواهش کوم چې د ریاستو له لارې د ریاستونو مسؤلیتونه صلاحیتونه لو ولسوالیو سره شریک
زو ولسوالی لرم. والله کوم ولسوال سره غلی د کب کې دا و باندې خبرې، خو بیرته ما پوستو وډلې د مینونه ولیدې.
د پکتیکا د کټواز زون د ولسوالیو مشرانو له ولایتي ادارې د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې د یو شمیر پروژو د غوښتنو ترڅنګ د جانخینو په ولسوالۍ کې د جوړ شوي کلینیک د فعالېدو او یاد ولسوالۍ ته د اساسي سړک د جوړېدو غوښتنې هم وړاندې کړې. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو،
آیا کله مو په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چت ته پاتې وي؟ کله مو فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکی ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتل په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چت ته پد کیږي، لاسونه په خیر شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزی، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوشه شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د تبې په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مسترتلی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله مسترتلی سي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړ اغیز کوي او په پایله کې حمله مسترتلی. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم مسترتلی، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپله مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. درېیم لامل یې خپله په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځ ته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنې دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کېږي او دا د حملې سبب کېږي.
که څه هم تاسې څه نه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړې، که بیا هم داسې وزیر ته وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ لخوا بې پروایي کېږي، په وخت باندې سي مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کېدلی سي؟
ډېره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پوښتنې یو برخه رانه پاتې شوه. هغه دا و چې تاسو ویلي چې دغسې ماشوم چې حمله پرې راځي، د ملا طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویلي چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه که چېرته حمله وایو که حمله تر 2 دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له 2 دقیقو نه زیاته سي، تر 10 دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چېرته حمله له 10 دقیقو نه زیاتېږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چېرته درملنه یې ونشي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي، بالاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول حملې راځي، په خپله د حملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته د سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته د سه مایل کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا کده ماشوم په خله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبل شي وی، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کې د سي د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي. نو په دې خطر اته کچیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خلې مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي، سر یو طرف ته کو کی.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تب عملري، د تبې د درجه رټول لپاره څه باید وسی او دا تب به څومره خطرناک ده؟
کله چې تب لوړیږي، د لوړ تب مثلا د سانتیګریډ په درجه 8.15 یا 9.6 سلويخ درجه تبه، ته یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي، ډیر توري، پدې حالت کې پډېره ماشومونه کې عملی ماست راځي، نو پدې خاطر چې عمله ماست را نشي نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ. ټیټول د تبه کېدې سي د مایاتو په ورکولو سره باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ سي ترڅو تبه راکم سي او په پایله کې عمله ماست را نشي. او یو خبره بلم باید له یادونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل ځینې درمل دا د عملی سبب کی، نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړي توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنکړی سي.
او تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدغه ډول عملی چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولې؟
ډېر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې، او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښه وینو. زموږ په روغتونونو کې کچیرته په یو څنګه کې درې ماشومان مري، نو کېدای شي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مینینجایټس کې حمله، په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د هغه د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله ډېری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق مست راوړي او ماشوم ځای کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړئ بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي چې بیا په خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي، ځکه د حملې په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې به حملې سره مخ کیږي څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که په دې باندې وپوهیږي د هر ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسه. تاسو هم ډېره مننه، بریالي اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
منگا سہار راوز پوری دیائی مالی سوال میں
شپک کلان ماشوم بو چه ویلی پا سڑا واکی مالو نپیائی اوس چې منه دی د ماشومان سره ول ساتنه وکړو چې ناروغ نشي.
مجبور یم چې باندې او باسم الله سه پری مزه مخ په پری مزه ما غی کې ونی سم کور کې کې ناوم.
ډاکټران په دې اکله څه وایي؟
د لاسونو مینځل ډیر اهمیت لري، خواړه ډیر اهمیت لري، داسې خواړه ماشومان ته ورکړئ سي چې ویټامین سي ولري، تنوع په پام کې ونیولای سي.
پام دی اړه غیګو ملتیا موکړی قدر من اوریدونکو، لوبې کول هغه هم له کورس څخه بهر د اکثره ماشومان ډېری خوښیږي. روانشناسان هم وایي چې ماشوم آزاد پریږدي چې په خپل خواخه ځان ته ملګري د لوبو ځای او وسایل وټاکي، خو داسې نه چې د لوبو پر مهال ځان ته زیان ورسوي او یا په ناروغۍ اخته شي. ښایي تاسو هم په لارو او کوڅو کې داسې ماشومان لیدلي وي چې په سړه هوا کې نازکې جامې په تن او لوڅې پښې په خاورو خځلو کې ګرځي. موږ په کابل کې د کارتینا او داسې کوڅې ته ورغلو چې سپیرو خاورو پوښلې وه. له لاسو زیات داسې ماشومان په لوبو بوخت وه چې یوه یې هم مناسبې جامې نه وي اغوستې. د ځینې خو لاس او پښې داسې چاودېدلې وه چې وینه ورباندې ماته وه. کله چې له دوی سره غږېدل و ډېر تیز شمال لګېده، نو ځکه یې خبرې یو څه د شمال له غږ سره ګډې دي. ورته غوږ شئ.
ماشومان دی چې لوتی په کورونا راوتلی دی خلاص جاغې لوتی په او دلته د رمو په څنګه ګرځي دلته راسه د لارګه کې دلته خانوم دی راته وایا
لانګین
لوانګین ار راستم د سیر اوزې تنه په یو کمی سپورتو کې
موږ سهار راوځو
اوس خو سهار ده کنه شمالم لګیږي هوا میخه ده ولې دومره وخت راوتلی
وریفیای مالی سوال مخ
سره خمری سولی
زره مراجی کرد
زره دی راجی کرد بل جان سر دی درد کوا دلتا یو سپینگی رای کاکا هم ناز ده دیده جامعه هم نازک جامعه دیدی ووری جامعه دی وست من ایده کاکا نوم دیرات آوائی
نوم عجب گل دیم
دلتا چه که
مریضی ما از پروتی ما
نوولی دلتا بیرون ناز دی
بس کورم پر لوگر که دیم بس ها تلایی نسم کورتا پاش بیم
کور کې دې څوک دی
نشته ورونه نشته ټول ستا په اوسه
څوش په کې چې دلته په دغه جګه چې دلته څوک دی دلته یو شپه نشته
دلته یو شپه کې درېج په دلته پاس پروتوم
چیرته
په ځنګل کې
یخ دې کېږي
یخ مې کېږي اوس مرته نشته
څه تکلیف لري
ټول وجود مې درد کوي مریض ما دا خربان ډېر وخت کې پیسې نشته بل نشته
تاسو د څور ازلته بیرون تیرې کنه شپې دې ورځي څومره ماشومان ویني چې دوی راځي دلته ګرځي کالی نازک پی لوتي او په دې خاور کې ګرځي
ډېر ډېر له کوم راځي ډېر
دې ماشومان سره یو بل ور هم شته اول دې نمبر ته وې
رحیم
رحیم جان څو کلنې
اته
اته تاسو دلته بیرون راوتلې کور دې در باندې خبر ده خا زه چې ګورم په دې چاو دیدی مخدم چاو دی سوای ولې دې په نازک کالای کې راوتلې
نه خو نه غم نه
په دې ولې چاو دیلې دی
یاغ دا کنه
او بل دې چې تاو د کالین لري
نه
لګې خواته انجونې ناستې دي دیغو هم اما غا دیگر می آوا جامی پتن کی دی دوی تبا مرسو خبری با سرو کو نوم دیرا تو وی؟
سپگمی
دلارگه ایم ماتا بیاو دا قدا دالتا کیگ دا خا تا چه اس رواته لیه کنه؟ غارا دیم دوم رو لوچه دا پیه دیم لوچی دی؟
چبلک کور که پراته دی
پیر درد نکه ای دا خو چاو دیدلی دی خواه رو که چی گرزی نخو گیگی؟
خو گیگی
چیرې ماشوم په خپل غټه او توان په هیدلی نو بیا به د شمال او دور پر وخت له کورس څخه بهر نتلو او جامې به هم ګرمي اغوستلې موږ په کوڅه کې د ماشومانو له ډلې څخه د یو کور ته ورغلو او د کورنۍ له څوغړو سره وغږیدلو
صف زګل
د لوکي دی ولې چې پی ګرځي
نو سه مختشر بلای وهله دا
څنګه
امام روز هم سه ګرځي کله ستونه زار مې زاب یو دغه پاکي بس هم د ستو امر روز خبر کې ګرځي
د لاس پی خو چاو دین دی بیا درد نه ورته کی زاري نه
سوزي درد کوي غړې مې خو نه پروا نشته هم د ستو امر روز ګرځي به پروا غونه دا
یو جوړ چپلکه خو کېدای شي ورته وایي
څه څه دغه دی یو دغه چې خپې کې بس تمام روز هم د ستو پایلو سه ګرځي
به چې راش کوټي خو هم کندر تک کړی دي سه
هو کنه کوټه دا زیر ټول هم د سه مردار کوي
او دا بل امیر من دي چې کی دلته چې ولاړه ده
مې خوخه ده
خوخه دي ده
د ځان غم کو د ماشومان غم کو د ډوډۍ غم د نس غم کو د مریضي غم کو شي غم کو
دومره پیسې هم تاسو نه لري چې دوی ته یو جوړ ارزانه بوټ واخلي
نه 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 لرو دا سه عجز ده خدای دې کوم ځنه وکو دا چپل وشي که خرچه وشي
که چیرې د ماشومان مریضي بیا خو به ډېرې پیسې تاسو نه غواړي
تاسو نه کو مجبور یو نو خو اولاد د اولاد درد هم نشه کته
ولی پریږدی چې بیرون وزي ولی دغه دیننه په خپل جونګړه کې نه در سره کینوي
چیرته ماشومان جونګړه کې ساریږي جونګړه کې ساریږي والا کې ساریږي پسل سفر هم نه ساریږي مجبور مې چې باندې او باسه ما لاسه پریم زما خپې پریم زما غې کې ونی سم کور کې کینوم
بیا چې لاس خې په منځ ورته غوړې
او ولی نه واسلی سره بغوړو ما کنه چې د ګلاس آرام شي
او خو سم د چاو دی لاسونه
او کنه چاو دی دلی دی کنه
ته کتنې دی غوړ کړی
سو کو سمره غوړ کوم نکېږي
تو کتري نمبر توه
زمان ما خپل فدا ده
دخل تاسو د ماشومان وینو کنه تقریبا له ډیر سره ډیر ماشومان دي په دې ماشومان کې اواز 15 کسو چپلخه پوکړي دي نور ټول چې پخې دي دا ولې
کوم ماشوم چې چپلې پخ پوکړي هغه خو ما عادت شو او چې څنګه د پوکړې ما غا ساده د خاور کې منډه وې ډوډه کې منډه وې زم خپل بچم دې د سر لوسې خپل لوسې هغه دې منډه وې خاور کې هغه ګرځي
دې لاس پخې چوي زخم سي به خاور ورځي
او مکروب نیسی
سره مریضی تروس ورته پیدا شوی دی
مریضی د سره پیدا شوی دی بس دغه دانی شي یا بخار شي مثال یا جراثیم ونی شي یا خیره ونی شي کنه ډاکټر ته وړو بس در یانم زر دو زر روی خپل بیرته راوړو کوړه
ډاکټران هم په منی کې د ماشومان لپاره ګرمې جامې ضرور غنی وای کچیرې د سړیا و په پایل کې چې منی دی له ماشومان سره بے پروايي وشي بیا به ټول کال ناروغوي نوري خبرې د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومان او تنکې ځوانانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی خاورو
په هر موسم کې باید ماشومان ته مناسب به جامې واغوستل شي کله چې دوی د سړې هوا سره مخامخيږي کدوې د اوړي په جامو کې نو دوی ډېر ژر ناروغي کیږي دغه بدلون د هوا په دوی باندې نوړ اغیزه کوي او هغه ویروسونه چې دوی په بدن کې دي یا له بیرون نه دوی ته سرایت کوي دا ډېر ژر فعالیږي او د ناروغي کیږي په همدې خاطر باید مناسب جامې د موسم یا د فصل سره سم واغوستل شي د لاسونو مینځل ډېر اهمیت لري خواړه ډېر اهمیت لري دا سه خواړه ماشومان ته ورکړی سي چې ویتامین سي ولري تنوع په پام کې ونیول سي ماشومان خواړه باید شریک نکړی سي مثلا ماشوم نیم خواړه خوري او نیم بل ماشوم سره شریکي ناوړه غیزه کوي خیس راحتو کې ماشوم د کورنۍ له خوانه باید ماشوم او په هول سي کله چې ماشوم پرنجي کوي په دې خاطر چې نور ماشومان وژغوري نو دای باید یو دسمال کار واخلي چې ترسو دغه محیط یا چاپیریال ته د میکروبو سرایت راکم کی
ډاکټر یونسی په منی کې د ماشومانو د لاس پخو د چاودلو پاکله وایي چې
د بدن پوستکی خخند د میکروبونو د داخله دو پوړاندې کچیرته زموږ د بدن پوستکی صدمه ویني یا پریسی یعنی میکروب ته ولاره پیدا شي بدن ته نه نوزي نو دا خپل دغه چاودي هم ولاره ده که پخې چوي لاسونه چوي مخ چوي د دې لار نه میکروبونه بدن ته داخليږي او بل اخره د ناروغي سبب کیږي جرابه ز فکر نکوم دونه لوړه به ولري چې دوی ونه کولای شي ماشومان ته جرابه واغوندي په هر کورنۍ کې داسې وسایل وي چې ماشوم په پوخي ز فکر نکوم چې دومره مشکل به وي دا بس نوزمنه خبره وي چې ماشوم ته بوټان یا پنی یا داسې شی چمتو نشي کړای چې ماشوم په خو کې داسې جامې چې واغوندي ز فکر نکوم ان کوي وی دا سلنه یا د فسدی به ډیره کم وي ځینې کورنۍ په دې برخه کې یا معلومات نه لري یا که معلومات لري د سه بے پروايي کوي او ماشوم تود نه ساتي بیا د غبي وزلي بهانه کوي چې دا بهانه د دوی باید سړی په داسې توګه اصلاح کړي چې د ناروغي او د خطر په حق له خو ته ډیر معلومات ورکړي ترڅو د دوی دغه بهانه هم لمنځه لاړ شي او ماشومان تود وساتي
درنو دوستانو د ماشومانو د بدن مقاومت د لویانو په پرتله کم دی نو ځکه هر وخت په تیرې بیا په سړه هوا کې ډیر ژر په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدلی شي نو په کار ده چې پوښاک او د لوبو ځای او وخت ته ډیر پام وشي تر څو د سړې هوا له وجې له سي ستونزې سره مخ نشي تر بیا فرض دی چې یاست الله مو مل او ملګری
خطلم درت میوان قتل وا میں بخا درت خطلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جنل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا Oh, oh, oh.
ځینو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د ځینو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چې پېخې دل ما درته و نه وګل و مې بخا چاری چپیا واڑ تاکی د قسمت ستورو مختو نہ مسلو میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنارا وڑے